سلامونه وخت په خیر. د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې. زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس ویم. دغه پروګرام ډیره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې د خپل لمړیو 15 دقیقو کې راپورونو خبرونو لرو. پیل به په خبرونو وکړو. ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مرستو دا موقتي پروګرام د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې ازادي شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابر زیات شوی دی. راپور وایي د اگست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې په خوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلې د خو اوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروې لومړی او افغانستان وروسته راوسته ده. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریا، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینیا او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي. اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو، د ګوندونو د تعدد، د حکومتونو د اجراءاتو، سیاسي کلتور او مشارکت او همدارنګه د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بیربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. د پاین حال کې ویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښیي او خبرو ته کښېني. اغلی بیربوک د څرګندونې په تلابیب کې له خپلې اسرائیلي ساري یایر لاپید سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکېچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسېدلی وي. ښاغلی جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي. راځو اول مطلب ته. په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. طالب چارواکي وایي چې د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خطافچانو په ضد باندې زموږ وعده هم جدي ده. د ډیرو خطافچانو هغه معاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغسې نیول شوي دي، زندانونو ته لګول شوي. په تېر یو میاشت کې 18 پیښې دغسې د اختطاف موږ شنډې کړي دي چې یو اساسه یوه بېرته هم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکو کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچانو شنډه شي او امنیت به په دې برخه کې تعمیل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅخه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یوه اونۍ وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پیرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولې وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالبان او موسکو ته څو ډیپلوماټان استولي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړی. د طالبانو له واکمنېدو سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې پخوانی حکومت ګمارلی و، ځکه چې لایق هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اسمت ساروان ته به بیا هم غوږ شو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالب چارواکی نه غواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړي، خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس تر راپور له مخې کابلوف ازویستیا ورځپاڼې ته وویل د افغانستان اوسنیو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفا له دې خبر اوسئ چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنی سفیر لري کړي. کابلوف دا هم وویل تاییدوی چه ده طالبانو دیپلوماتان رازی لدی استبا داد افغان مشرتبه و ده حقو ده سفارت داخلی چاروی دوی با پدی کار که لاسوهنه و نکری. تر دی ورنده ده افغانستان لپاره ده ولسمشر ولادیمیر پوتین استازی تاس خبری اژانس ته ویلی و چه مسکو ده حقیقت نردوی چه کابل ممکن پر روسیه که ده خپل دیپلوماتیک ماموریت ده پرسونل و ده زیاتولو لپاره څو تنه ده لوری کچی یا ده منزوی کچی دیپلوماتان ورولی شی. سره له دې چې د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان جمهوري نظام د تیر میلادي کال د اګست په 15مه وپرسید، خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوي سفیران او ډیپلوماتان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماتانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازي توپ نه کوي.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي هڅه کوي سکهال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماسو د ریپورتونو په اساس حاضر دمه 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسل زازی په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستې وکړي. د ادارې پرون پنجشنبه په خپله ټویټر پاڼه وښل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستۍ ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ د ډېرېدو خبرداری ورکړی دی. یونیسف ویلي چې که فوري اقدامات ونه شي ممکن 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شي. د تیر میلادي کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې، چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د زول شوی حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداري ورکړې وو چې کایې په زور ځان وخت ورسوو دومره مرستې به ورسره ونشي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د ټویټ په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
یو بریتانیایی پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایی پلاوی د بشري مرستو د ژمنې ترڅنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانا و نور جزیات.
د لوشی د مخدیوی او بشری چارو لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي نیک دیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشرانو سره وکتل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس ښاغلی دیر او په کابل کې د برېټانیا موقت شارت سفیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په شمول د بشري حقونو او همداراست د ښځو د حقونو له فعالانو سره د چلند په اړه د برېټانیا د حکومت جدي اندېښنه ښکاره کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې برېټانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړاو وویل چې جنګ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د ښاغلي ضیا احمد په وینا برېټانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدراعظم یې ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندېښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا برېټانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي، خو د طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي. ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
نن به ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړې ده. د ماسپخین له دوه تر دریو بجو دغه پروګرام د ازادي راډیو له چپو مهیروي. د لرغونو آثارو متخصصان اندېښنه ښیي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅي او تاریخي ځایونه د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو له لوري د 2001 کال د چاودنو په اثر درزونه جوړ شوي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیشندل شویو کسانو له لوري خپل سرو کیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوو سترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي، په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرله پسې جوړېدو او همداراز خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړېدلو مجسمو شاوخوا غونډې یو مخ ونړې شي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي که دا غونډې ونړېده د بامیان لرغوني آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغوونکی غلام رضا محمدي وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2001 کال د چاودنو جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني ته تښتېدلی، آرت نیوز پیپر خبرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واوري او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هم مهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټس اپ راولېږئ. خپل کیسه چې له دریو دقیقو زیات نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
اوس هم آزادی رادیوی مجله واوره.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
دا آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوی کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه دری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانګزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی.
تیره اونۍ د هند مشهوره سندرغاړې لتا منګیشکر د ژوند له کاروانه جلا شوه. د هنري سفر په اړه راپور لرو.
دغه سندرې دومره په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوي دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د هوا مریم عائشه فلم جوړون کې سهرا کریمی ته په ایتالیا کې د هپاتایا جایزه ورکړل شوه. اغلی کریمی ته دا جایزه تیر شنبه په هغه مراسمو کې ورکړل شوه چې په افغاني ټولنه کې د مخکخو میرمنو د رول په اړه جوړ شوی و. سهرا کریمی ازادي رادیو ته وویل په دې مراسمو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د اعتراضونو ځپلو او د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په وړاندې دي چوپه خوله نه پاتې کیږي. سهرا کریمی چې د تیر جمهوری حکومت تر وروستیو د افغان فلم ریاست مشروه فلم یې داسې مهال جایزه ګټي چې طالبانو د افغان فلم ریاست ته بل مشر ټاکلی. په بامیانو ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رسنیو مدني او فرهنګي بنسټونو له غړو سره د همغږۍ غونډه وشوه. باختر دولتي اژانس ویلي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي له خبریالانو وغوښتل چې د نورو مسایلو تر څنګ دي د طالبانو د حکومت فعالیتونو ته هم پوښښ ورکړي. په دې غونډه کې خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتنه یې ترې وکړه. د هند مشهور سندرغاړې لتا منګیشکر د 92 کلونو په عمر وفات شوه. د لتا منګیشکر لمړینې وروسته د هند حکومت دوه ورځنی عمومي ویر اعلان کړ. د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د هند د صدر اعظم نارندرا مودي ترڅنګ د هند د موسیقۍ او سینما ګڼو هنرمندانو او د نوموړي مینوالو برخه اخیستې وه. لتا خپل لومړنۍ سندره په 1949 کال کې یعنی نږدې 23 کاله مخکې ثبت کړه او د څلورو نسلونو لپاره یې سندرې وویلې. په روانه خپرونه کې د لتا منګیشکر د سندریز ژوند په اړه راپور هم لرو. مشهور سندرغاړي لتا منګیشکر د روان فبروري میاشتې په 6 نیټه د 92 کلونو په عمر د کورونا ناروغي له امله مړ شوه. لتا منګیشکر په خپل ژوند کې زرګونه سندرې ویلې وې.
د هند تر څنګ د دې هنرمند نغمې تر افغانستان هم را رسیدلې وې او دلته یې هم ډیر مینوال درلودل. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د لتا د ژوند، فن او شخصیت په اړه تفصیلي راپور در اورو.
دا تیر یک شنبه په ورځ د 1.3 میلیارد انسانانو په وطن کې دوه ورځنی ویر. دغه ویر له نړۍ سره د هندوستان د سندرو بلبلې د خدای پامانۍ په خاطر و چې په نږدې نیمه پیړۍ کې په 1.2 ژبو تر 1.5 زیاتې سندرې ویلې وې. دا د هندوستان مشهوره سندرغاړې لتا منګیشکر وه. هغه د هندوستان په مرکزی مدیه پردیش ایالت کې د 1990 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه زیږیدلې و چې د روانې فبروري میاشتې په 16 نیټه د 2 کالو په عمر د کورونا ناروغۍ له امله مړه سوه. د هندوستان یو فدرالي وزیر په لومړي ځل په روغتون کې د دغه سندرمارې لتا منګیشکر مړینه تایید کړه چې په ټول هندوستان او نړۍ کې د هندي موسیقۍ د مینوالو لپاره خواشینونکی خبر و. دا هندوستان ولسمشر او لومړی وزیر په خپلو پیغامونو کې د لتا منګیشکر د مړینې خبر زړه ماتونکی وبالو او وی ویل د لتا جی مړینې په هندوستان کې داسې تشه پرېښوده چې هیڅوک به یې ډکه نه کړي. هغه د هندي فلمونو لپاره زرګونه سندرې ویلې وې او له دې کبله یې زیات شهرت هم موندلی و چې وجه یې هم په خلکو کې زیات محبوبیت او درناوی د مینې سندرې وې. نوموړی چې د ژوند تر پایه یې واده ونه کړ او له موسیقۍ سره پاتې سوه، نو دا به شاید د هغې مینه وه، ځکه هغه 15 کلنه وه چې له خپل پلار د نانات منګیشکر څخه یې د موسیقۍ زده کړه پیل کړه. لتا منګیشکر ته د سندریزو خدمتونو او هنر په بدل کې د وخت حاکم حکومت له لوري په 2001 میلادي کال کې د هندوستان تر ټولو لوی ملکي ایوارډ بھارت رتنا ورکړل سو او خلکو د حکومت دا کار وستایو. لتا منګیشکر په یو غریبه کورنۍ کې زیږیدلې وه چې له امله یې دې د کورنۍ لپاره د ډوډۍ موندلو په مخه په ځینو فلمونو کې هم کار کړی دی، خو وروسته یې له دغه کاره لاس اخیستی. د پلار مړینه یوه چې لتا جی کډوالۍ ته اړ ایسته، له خپلې کورنۍ سره یو ځای ممبۍ ښار ته لاړه او د فلمي نړۍ لپاره یې سندرې ویل پیل کړې. د لتا منګیشکر خور شاه بوسلۍ هم د هندي موسیقۍ په نړۍ کې خورا ډېره مشهوره سندرغاړې ده. لتا منګیشکر په خپلو سندرو کې ډیرای د محبت شاعري بللې چې له دې امله هم په خلکو کې محبوبیت لري. دا هندوستان د سندرو د بلبلې لتا جی د سندرو مینوال یوازې هندوستانیان نه، بلکې د نړۍ د ډیری نورو هیوادونو اوسیدونکي او چارواکي هم د هغې له سندرو سره مینه لري او خوند ورڅخه اخلي. په دغه مینوالو کې افغانان هم دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله ټویټر پاڼه د لتا مړینه ضایع بللې او کورنۍ ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. شاغلی کرزی لیکلی د لتا منګیشکر ژغ میلیونونه زړونه له خوشیو ډک کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد علی فاطمر هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی، موږ د تیر نسل په شان د لتا منګیشکر له ښکلي ژغ او سندرو سره رالوی سوي او ژوند مو کړی. هغه به زموږ د ژوند برخه او د ګډ تمدن میراث وي. د حامد کرزی او اتمر تر څنګ ډیری نور سیاسي او فرهنګي شخصیتونه د لتا جی مړینه د سندرو په نړۍ کې ستره ضایع ګڼي. لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیری یو له دغه کسانو څخه دی. نوموړی وایي نړۍ له یوه داسې سندربولي څخه محرومه سوه چې د خپلې سندرې او موسیقۍ له لارې یې د نیمې نړۍ د خلکو زړونه ګټلې. زه تل د لتا جی سندرې اورم او زړه ته مې لویږي چې رښتیا هم د هغې په مرۍ کې بګوان ږغیږي.
رښتیام لتا منګشکر داسې سندرغاړې وه چې تر نیمه پیړۍ زیات د نړۍ د خلکو پر زړونو باندې راج وکړ، حکمراني یې وکړله او خلکو د دې په سندرو کې خپلې خوښۍ احساس کړې، خپل غمونه احساس کړل او د دې په غږ کې خدای پاک خپل یو کمال یې ښیولو. ځکه د نړۍ خلک وایي لتا کې گلے میں بھگوان بولتا ہے، منا دلتا پغاڑ کے بھگوان رگی جی.
دا دې تر څنګ ډیری نور کسان هم لتا منګیشکر د شلمی او یوشتمې پیړۍ هغه سندرغاړي یادوي چې وایي جوړه به یې پیدا نسی. د دې په باور هغه په خپلو زرګونو سندرو د خپلو مینوالو زړونه ګټلي او خدای د سندرو لپاره پیدا کړی و. د هغه په مرۍ کې خدای د سندرو روح میشت کړی و. دا هیواد نموته لیکوال شاعر او څیړونکی عبدالغفور لیوال وایي د لتاجیل سندرو سره د ټولنې د هر کس یو خاطره تړلې ده.
دا سندرې د ریتم، د لحن او د موزیک له نظره دومره راکونکې دي او په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوې دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی. د همدې دپاره د ډېرو خلکو چې حتی شاید په هندي یا هغو نورو ژبو باندې نه پوهېدل چې لتا سندرې ویلې دي، بیا یې هم دغه سندرې خاطراتو او د ښکلا خوښونکي شعور په یوه برخه کې موجودې دي او د انسانانو د ژوند بېلابېلې خاطرې ورسره تړلې دي.
لتا سندریا
د لتا منګیشکر له سندرو کې ځینې کسان خوند داخلي خو ځینې نور بیا هم غم په غلطه وي چې د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان دی. ښاغلی کاروان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي لتا منګیشکر د فطرت د شنه ځنګل توره بلبله وه چې د زړونو رنګین ګلونه یې په غږ غوړېدل او موسېدل. دی وایي دا خوږ غږ ما هم کله کله د شپې په چوپتیا کې له تښتېدلي خوب سره په ګډه اورېدو. یوه شپه مې د دې بلبلې غږ اورېدو چې ناڅاپه زړه ته دا غزله راغله. هڅه مو وکړه چې د لتاجي په اړه له پیر محمد کاروان سره خبرې وکړو خو آماده نسو. قسمت الله زهیر لتاجی د بختور هیواد یو بختور سندرغاړی یادوي او وایي هغه په داسې هیواد کې زیږیدلی و چې اوسیدونکي یو هنرمند او هنر ته په درنه سترګه ګوري، په ژوند او مرګ ستایي.
د لتا د جنازې مراسم خورا اریانمونکي وو. سړی په دې فکر کولو باندې مجبوره کې چې نړیوال خپل هنرمندان په ژوند او په مرګ څومره نازوي، څومره قدردانی کوي. نو سړی چې خپل کام او د خپل کام و سندرغاړو ته، هنرمندانو ته، د دوی د غربت ډک ژوند ته فکر کې، نو سړی اریان سي چې رښتیا هم زموږ او د نړیوالو ترمنځ همدا توپیر دی. نړیوال خپل سندرغاړي و هنرمند په ژوند نازوي، په مرګ یې غټوي، هم یې قدردانی کوي. موږ یې په ژوند د لوږې وژنو، په مرګ د قبر ځای نه ورکوو. همدا فرق دی زموږ او د نړۍ ترمنځ.
لتا منګیشکر د هندوستان تر څنګ د نیمې نړۍ د هندي موسیقي یوه لویه هنرمند وه. که دا هنرمند مړ سوه خو هنر او سندرې به یې تر پیړیو پیړیو د مینوالو په زړه کې ژوندۍ پاتې وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15.
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویری رسنیو کې کار کړی، یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو له سکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو خته لاندې د نشه یي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو خته لاندې د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستو نه درې له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشهیي توکو اخته شو د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیس وختا د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستو نادری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیس وختا د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیله مم دا و چې یوارې دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربه دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنه مم دا و چې باید دا کتاب یوارې په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د اعتیاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دې کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیره روانه ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړې دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړی دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پختو ترجمه هم به ولولی او دا دیو موتاد قیصه ده چی سنگه پا ایتیاد لمن بانده سقوط کهی او سنگه دی ایتیاد لمن نه خپل زان نجات ورکهی. زده سیوهی للرم چی مونگی او افغانستان ولرو چی پکی هیست دینشه تو که کسی نوی او انشالله رمان پا دی کتاب که دیر شیون را خلی دی چی خلق بانده خه اخیزه کهی او یو تجربه ورته ترزیخ کهی.
پولیس وختا د دنیا پای کتاب د لیکوال ښاغلي نستو نادری خبرې مو واورېدې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب که لومړی دا راته ووایه چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کوي، لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنې کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کیدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازینی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علته و چې ما دا سر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم راوژباړئ که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه راوژباړئ؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کړي، ټکي پټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې داسې هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړلی تر ډیره مې هڅه کړې داسې زه هغه اصول په پام کې ونیسم او د هغو اصولو مطابق مخ ته لاړ سم کوم چې په ژباړه کې باید پلی سي. نو ما هم تر ډیره بدیده هڅه کړې داسې مفهومي ژباړه وکړم، عام فهمه وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي سي دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې دوی له ستونزو او ننګونو سره مخ نه سي.
مننه. ستانکزي صاحب، دا ستاسو لومړنی کتابي ژباړه وه، د ژباړې په وخت له کومو ستونزو سره مخ شوی؟
دا زما لومړنی ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډېر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ تر څو دا وژباړم. د ژباړې په وخت کې له بېلابېلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کېږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ سوم په دې کتاب کې، سي واقعا زه د دې مفهوم او معنا هم ډېر نه پوهېدم. نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او له هغه سره به مې خپل مشوره شریکوله تر څو زه له هغه نه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله تر څو دغه ژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت چې زه له ستونزو سره مخامخ کېدم لیکوال ته به مې مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټ وو، یعنې د ټولنې ډیری وګړي، یعنې 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنې دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي یو معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده سي د یو روغ دی یا هم روغ کس په روغدیتوب کې کوم کسان سیدای دې ته حسابي تر څو په نشي توکو اخته سي روغ دي سي هغه مسایل بیان کړی دي، ډیری مافیایي کړې ښکار کړی دي، نه بربندې کړی دي، سي په دې برخه کې ډیر لوی مافیایي کړې لاس لري او هڅه سوي ده سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلی سي، نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي. هغه مسایل په دې کې راخیستي دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روږدیتوب په اړه پس نه پوهېږي د هغوی لپاره یو ډېر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملکزی لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمني کې چاپ شوی. ډاکټر ملکزی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملکزی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمني ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهېږي. ډاکټر اکرم ملکزی د طب ترڅنګ د جرمني ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمني ژبې یو قاموس هم چاپ کړی و. موږ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
کله چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنری ولیکله نو دا غي بي ساره هرکلی وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته یې وویل چې ډاکټر صاحب دا ډکشنری چې دا د ډکشنری نه خو سړی ژبه نشي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سړی څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع کړه. نو اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب زه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې لپاره، کوم خاص غږ په دغه حجم باندې، په دغه سادګۍ باندې، په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمیره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او څه هم لري، او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه، یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي، نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه کړه ته ووایه چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوي او څنګه بیا د کتاب په 1900 مخکې پای ته رسیدلی.
هیواد صاحب دا باید ووایم چې دا کتاب چې دی نوم یې دی د جرمنی ژبه آسان ارزکړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، د ګرامر هم د څه په قرار قرار په مخ کې وي او خبره به ادبیاتو رسی ته رسیږي. نو سره که وایي چې نه په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سره د جرمنی ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل د کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلي دي. که راته ووایې له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی، یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې سلو نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسېږي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویلې چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سرم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف، اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي، چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنۍ محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي، کنه په لوړه سطح کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدایي ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه چاته منفی نه شروع کړي. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړي، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ پکې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر بحث شروع کیږي. نو ګرامر بحث بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسېږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسېږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی موږ کېدای شي مثال د خپلې ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږېږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي، کنه لاره سختوي؟
یو هغه څوک دی چې ماشومان دي وړکتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر نسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چا ته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړکتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده، نو یو ودانۍ یو ناڅاپه سړی نه شي چې ته یې خودلی، خښته په خښته به سړی ږدي او جوړې ریبه. او ګرامر هم داسې شی دی چې د یو ژبې خښته ده، نو سړی باید قدم په قدم لږ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسان دپاره چې د اورېدو د لارې ماشوم غوندې ژبه نه شي زده کولی، نو د یو بالکل بنیادي شی دی چې بې د ګرامر سره یو بله ژبه، پردۍ ژبه، په بالغ عمر کې نه شي زده کولی.
یوه خبره د بلې ژبې ګرامر زده کول دي، خو ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په دغسې وخت کې د لڅه کول پکار دی؟ آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي، کنه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې د یو چا یو ژبه ښه زده وي، نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول. نو ستاسې پوښتنې لپاره راشم، که چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي، نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهیدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي خبدایي چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپړلې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوې ده چې ما لیدلی دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایم سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ای هاب انګس فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه، له ته ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیکلي دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ، تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید وایئ چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي، لارښود ته هم اړتیا وي که نه؟ بې له لارښود کولی شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه، یو ښوونکي ته اړتیا شته. او هغه کتاب چې ما لیکلی دی ته ښوونکي ته اړتیا نشته. په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت، حتی ژولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی، د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنې ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه، خو کلک ډیر په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي. یعنی کله چې یو څوک زده کوي باید هغو توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډیر دي پکې. هغه دا دی چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم. خو په جرمني کې یو بل شی دی، دا اوس زه هغه وینم درې لغاته شو په حساب. خو په جرمني کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا دسی یو شعر ازی چې این معنا دا چې زه هغه وینم. هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولی حالت دی دا. نو په دې اساس باندې دغسی توپیرونه ډېر دي جرمني ژبه کې چې مخکې مې هم یاده کړه. بل نور غټ غټ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول له دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مبحث بیا ولولي. او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي کنه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوې کتاب دی، اوس ډیر لږ وخت کیږي چې دا راوته ده، او په دې چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شو او دا په رنګه ډول باندې چاپ شو او دومره غټ کتاب دی، نو نرخ یې لږ باندې ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سنت ګټه راځي، بلکې خاص افتخاری کار دی. دا کتاب د جرمنی یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچ شپاره هغه خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق له هغوی سره دي. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره دا یو ټولنه ده، او ما خپله هم خپل افغانانو ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سنت ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي، نو زه به دا پته وایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په ای اف بی فلاګ، یعنی آی اف بی فلاګ یعنی مطبعه. او د ډیر مهم شاید چې د کتاب شمیره یا ای اس پی ان نمبر سره بیا ورکی، هغه دا ده چې ای اس پی ان نه و اته، بیا یو منفی علامه، بیا درې، بیا منفی علامه، نه څلور، نه دوا، درې درې، بیا منفی علامه، صفر درې، بیا منفی علامه شپږ. نو سره کوي شي که چیرته کوم لري ځکه اوس ضرور چې مطبعې ته ټلیفون کې هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغه ته سره د کتاب ایسپین نمبر ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوی چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډیر پورته دی، د کال تر اخره پورې ان شاء الله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې دا غي به ډیر ټیټ وي نسبت سره راوړل یو ته.
ډیر زړه من ډاکټر صاحب خوشاله اوسه کور مو ودان.
ډیر مننه تاسو نه خوشاله اوسه.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی یو نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي راډیو مجلې دا پاڼه هم اړو. تر بلې خبرونې مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې ترمنځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې، داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون له جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، چې چاپلین د ماشومانو وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای.
سمندر پکی وحلی خپل لارا، سمندر پکی وحلی خپل لارا، لمر صحنه د ظلم هیڅ نوای لیدلی، هوا نوای غشی توری زخمی کړي، هوا نوای غشی توری زخمی کړي، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای د هغه ملک وګړي دغه خلق چې د ستړي ل سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلق چې د ستړي ل سیاست او فریبونو، استبداد وینز بی خیاز بی خلی، دا چې دلته اواره دی په ملکونو، دا دنیا دی بیا چنگیز ته مبارک وای، دا دنیا دی بیا چنگیز ته مبارک وای، خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود دستا دښمن خوار او زبون وای، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نکړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نکړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تند نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، اوسېدلی پکستا بینوایان ټول، اوسېدلی پکستا بینوایان ټول، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای،
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی، ما د حال د وطن راوړی، کاکړی غاړې کاوه ما مراوه پخلا کاوه، ما مراور پخلا کاوه، سفر روک جانا پر پاٹا سرا دستی دا دنیا گاٹا، سرا دستی دا دنیا گاٹا، بیتا دی مادا نارائی کنا وائی خط بیرا دیش رائی، کنا وائی خط بیرا دیش رائی، سر ٹکرائی تیرا شکار سیلا، ما گرنج دل چاہیلا
بخش دم قرآن ماتے کا بگران پریش دم قرآن ماتے لیکا بکرا پریزدم دا ہوا مرغانو وان رئی ما دا حال دا وطن را وڑی ما دا حال دا وطن را وڑی خدق وائی ورون اگران دیز ما دستر گو بانو گان دیز ما دستر گو بانو